مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح و، ځکه چې نوی ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره یې روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واک خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرستې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی کاوه کومک وکړ. پروسه کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته واستاوه، په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره خبرې وکړې، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبرې شوې دي، او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له ملا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوې ډیلی له کابل سره بیا نشتې کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته یې له میلمنو سره چیړو. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ له لارې را سره دی، بل عزیز احمد زید چې ورسره په خبرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومند. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوې ډلۍ هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتر کړي؟
هند د سیمه په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند د پاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه له کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلې دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړی چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د پدې باندې موافقه شوې ده، او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم دغه دی، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نه شي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډیر خلاص نه دی چې د دوی هر غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري. لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان نه ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي. او
محمد صاحب په مشال راډیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د دې هیئت په برخه کې څه دي؟
په دې هیئت کې تاسو یا چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي، دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخواره حصے د 2002 او 3 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو د هغې د وجې نه هند زړه نازړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډېر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو وګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو کبل خو یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو وګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلې دي. او دغه سي که تاسو وګورئ نو د پخوا رئیس په پاکستان باندې دغه تورونه لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت وو، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشور عمل ته کلاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم ویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو من سره له پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط او هغه ومنځ یو قسم له، نو هغه څه مخترال خو دغه باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې انخته روانې د پاکستان او افغانستان کوم کاروبارونه چې دي، ترانزیت چې دي. نو زمونږ تیر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نه هم چې کوم دی هغه کم شوی دی. نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی، هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 193 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا د افغانستان کې میاشت دي، او بیا افغان طالبان دغه تور نه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 400 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویل شته چې دا روابط بهتره دي، سم دي، په غیاب کې څرنګه دي. لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسنی حکومت او د پاکستان دا ډیر عمیق دی. یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو را په دې خوا دی، او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډیر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته تحصیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړې، ټریننګونه.
همدې برخې وبخښې ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بیرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، حتی د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې، پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو. هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نسو اضافه توقع نه وه، دوی نه کوم امید دوی نه درلودو چې نور به څومره دا وطن وران کړي، هغه آخري هدف ته رسېدلي وو. نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده، او بل گروپ تر خپل ټریننګ او تربیه او تر لاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي. اوس د طالبانو په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخې دي. دغه چی ټي پي چې افغانستان کې دی، دا هم په خاطر د یو ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی، او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره وي. عزیز احمدزی هم په خبرونه کې را سره مل شو، نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکم. احمدزی صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهیږو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2014 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویي دا شوې ده چې تر 10% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې ومه، نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري، هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیزو ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان رئیس جمهور سي، نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې، او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیک لوبه په مخ باندې بیایي، او له هغه موقف نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې و، هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ته، هندوستان اولین مملکت و سی افغانستان حکومت پر رسمیت باندې او پیژنده. دومه مسئله
ده احمد صاحب بخشه استاس خبر قطکم له پخوا زمانه را ورسته، مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوډز یو ډلګی میشته و او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په هغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله، اوس څنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهم دی.
سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته. ده نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده، دی هر چا. نو دلته هند خپل منافع ګوري. نو تاسو وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپل د شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت په حالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هېڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
مزه صاحب وبخښه ستاسو خبرې مې پرې کړې. زمنګه په دې وروستیو کې هلته کې په سیمه کې چې کوم پوهان دي په خبر پښتونخوا په هلته کې کوم پوهنتونونه دي د هغوی استادان زمونږ خبرې شوي دي. دا هغوی وایي داسې ښکاري چې دغه کمې نښتې که په پرسکه په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان، نو هغه وایي چې دا دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثر ورکړي چې ما له پامه مه غورځوئ، دلته کې اوس هم ترهګري شته دی. ځکه چې که تاسو خیال یې پاکستان ترهګري زه چې کمې پیسې ورکړل کېدې د نړیوال لخوا اته ډېر حده کمې شوې دي. دغسې افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هیواد دننه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زموږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دی. دغسې دغه خبرې دوی دا کوي. او بله دوی دا خبره هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورټونه استعمالوي. دغسې دوی خپلوان اوس هم په کراچۍ او یو ځای کې کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې ده چې دغه د سرحداتو کې نښتې دا یو معمول خبره ده. په ډېرو نورو مملکتونو کې هم همدغه رقم کېږي. د هغه مملکتونه چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کېږي. که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري، که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې، همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده، هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخښه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتې وکړي. نه، دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت نا وخت رابرسیره کیږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیرې سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصداران و یا ملیشو هغه افغانه ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیره بې عزته کړه، او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل، په هغو باندې ننګه وکړله او ونښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو، دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب، چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چېرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي، او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی د تر ډېره حده پورې. تاسو فکر وکړئ، وګورئ، د چابهار بندر یو ډېر مهم او اساسي بندر ده. او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې. ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې، اما اوس هغه نه اتکا نه لري. اوس پاکستان افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ له هند سره، له چین سره فرزند مثال په توګه لار ورغول سو، همدارنګه منځنۍ آسیا سره
اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولای او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره وبخښم کوم، هغه دا چې هند د یو ملمه هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې دي انویسټمنټ کې، او د لسو کال لپاره ورکړې دي، او د دې لپاره هم ورکړې دي چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و دغه په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. برخو کې به تاسو ګورئ د پاکستان پورت قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټابلش دغه دی بندرونه دي. د دې علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغه باندې څه باندې 1 بلین خرچا هغه چین کړی ده. نو که تاسو وګورئ نو دا گوادر بندر د پاکستان، دغه سه کراچۍ بندر، پورت قاسم، او بیا سیستان بلوچستان کې بیا چابهار بندر، دا ټول په یو دغه کې پراته دي. او ویل کیږي چې دې
مس خو بخښي دلته بیا د لپاره چې باس د تجارت خواته لاړ نشي، دلته بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه ده چې څومره مهم ده. یعنی هند که کم سم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي، هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی، هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري. لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهمه دی؟ ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په 1 به لوړه کوي، له هغه وروسته د د سیاست د سشکاری تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران به فشارونه زیات کی، که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري؟
د سیدا سی چابهار ناتسی افغانستان استفاده کیده، درسته چې چابهار دی ایران په خاوره کې ده، خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کی نو هند ته دومره ډیره او یو به ایران ته دومره ډیره ګټه نه ورسیږي. نو زه فکر کوم دلته یو ډیپلوماتیک نزاکت موجود ده. نو په چابهار، د چابهار له لارې د افغانستان په تجارت باندې شاید ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران بندیزونه، ځکه چې هلته کېدلی شي بعضې ګارنټیانې بلته نه اخلي چې دی کې د هند مال ولاړ نه سي، دی کې د هند صادرات ونه سي، یا وبخه د ایران صادرات ونه سي، د ایران مال رانه سي، یا ایران ته مال رانه سي. نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم، هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته به ځي او افغانستان به راځي، زه فکر کوم دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول سي. دا یوه خبره. دومه دا ده چې دغه د چابه د لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د گوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله، واقعا د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولی ده، او په تیرو تقریبا د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې هم ډیر زیات ښه رول ولوبه او ډیر پاکستان ډیر ورنه ګټه وکړله. اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ، هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتللی د کراچۍ له لارې، هغه به ډلمریچ خوړ، هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله، او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده. تجاران ډیر زیات په مشکل سره مخ دي، او په تاسف سره پاکستان دغه یو اپورتونټی یا یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکړي. افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي، افغانستان سره کېدلی چې د روابط بیخي ختم سي. یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي، چې هم پاکستان ته نفر رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته. او په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي، اوس د انارو صادرات دي، د نور زراعتي محصولات دي، یا د مثال په توګه غالۍ دي، یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي، پاکستان ورنه ګټه اخیستلی شي.
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي.
احمد صاحب، شیبر صاحب، ما د بی بی سي او رپورټ کتو نه غو چې څو وخت کې به کال کې 10,000 کنټینرې د پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللي، هغه اوس 2,000 تر کمی شوې دي. نو د باوجود د دې چې په 1915 پیتم کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شوی وو کنونشن وو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان او افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی ځکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هواد دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کېدې شي دغه تړونون ته پکاتو باندې او دغه کنونشن ته پکاتو باندې نو احمدی صاحب نو زما دغه پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه ځاسو په خیال باندې
او د دې دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا اما خبر دا چې په تاسو سره بیا هم زدا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسو وګورئ که په نظامی ډګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې ورته وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسو له طرفه دي یا د اقتصادي مشکلاتو په حق باندې خو هغه هیڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسې راپورونه ولوستل او حتی د دې انتقاد هم ورباندې وسېد جی ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی وو خو ده د هند دعوت راو قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپل باندې ولاندړ چې دوی وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
ټینګ کړي. مزه د دې لپاره چې دا بس روسي شیبو ته رسیدلې څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او کنه د روابط په پام دغه سیو حالت کې پاتې ویل کېږي. ښه،
دا د پاکستان په روابط پورې اړه لري چې سره هم پاکستان افغانستان سره سره هم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چیرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حل کړي او افغانستان ته لاست دی دوستي ورکی دی واقعي دوستي البته ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارتنر په هر ساحه کې جوړېدل سم زه وکړ کوم چې د هند اړیکې په افغانستان کې دومره ډیر زیات قوی نسی خو که چیرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارتنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستي لاس ورنه کې او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې نو نسو وڅل وختم کال نه راپدې خو د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دی ساتلی او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارات سره هم نه ساتي نو دا به بالاخره امارات دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
خپل روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سي. احمد صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه او اتمر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره له هغه یې منندوی ما لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان، طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا مسلم شي. تیرونه ډانلډ ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنی بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی څپرکی رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال سمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلوالي مخالف ډلې له افغانستان د ترامپ د پریکړې لمخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غو تیروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ترامپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوه هوکړې په محل خغلی ترامپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و، خو له واکه تر لږ کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په محل ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوه هوکړه ترامپ کړی دا و بنه غواړي چې د خپل ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وایي ترامپ او ډلې له افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او و به غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ترامپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ترامپ افغانستان سره کړي سدي او کدا زل څه کول هم غواړي نو څه شي وایي دوکې. ډونالد ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبی اسیا لپاره ټاکل شوی اتګلار کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغه کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوند را خوشی کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت لمنځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوه هوکړه که هر ډول و د ټرمپ ادارې مسؤل ده، خو روسه ټرمپ ویل له افغانستان یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړي، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویا شمیره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو وی یا دوه وی، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نتیجه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالد ټرمپ وټاکل شو، د ډونالد ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوې ده دوی سره د پخوا، هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوانی یو پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او د دې لپاره کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوې وای.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی، هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان مېرمنې تعلیم نسي کولی. دی وایي چې تعلیم نسي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه قولی تاوان یوستم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کیږي، او دوی هم دا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایدن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریز له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي که د واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څام زيلنسكي لته مدير رئیس امریکا او نړیوالو په سی اوکرين کې د سولې لپاره خپل طرحه هم درګرده ګرځي خو دا ځلې پر خپل اکسپانډ د ترامپ بریا او د اوکرين جګړې پاړه داغه از اراده ته په اشاره ویلي دا په واضح ډول هغه تګلارې ده چې اوکرين کې سولې راوستل شي
په خپل کمپاینی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکرين سره په روس باندې معاملې کوم او روس په دې باندې قانې کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي یوکرين کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات وسپوري لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی دی وایي چې چیرته زوی د یوکرين جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدي چې په یوکرين باندې حمله کړي خو دې د خپل ناتو ملګر نه چې پاغې کې جرمني او پولند او انګلند شامل دي لندن شامل دي هغه په پرزیدنت ترامپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکرين مپریدا او د یوکرين په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه دا به وخت خو ځکه موږ پرزیدنت ترامپ همیش لیدره دي چې د خپل خبرو باندې ولاړی کوم خبره چې هغه سر تر رسي چې د بده خبره سمره سر ته ورسي یوکرين مپریدي کې پرې نه دي خو ښکاری داسي چې د یوکرين پریدي
روسیا مبارکي کوي نه دی ورکړي لکه لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کی که دا کارم کوي نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګند شو په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډیرې مهم دي یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوی ترتیب شوی ده او پلیکیږي که جمهوری پلاو راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده نو موږ په دې خبر استو بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه بل موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي یعنی تر اوسه لا وخت دی چې موږ دوی سره کار وکړو
بل خو د ترامپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده هغوی باور لري چې ترامپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه هغه یې امریکا ته وباله خود دوستي ګڼلې وو او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي بل خو د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال رئیس ورسره د بایدن د اداري اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن سپینې ماڼۍ ته ورونه باله د ځل شاباس شریف ډونالډ ترامپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ ترڅنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ترامپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایدن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وخته ده چې ترامپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې تدی سه نشتا ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي کورنې هم د ډونالد ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوی وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی بیا نور لکه د فلسطین مسله ده د اوکرين جنگ لا روان دی نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سمجه دلته هیلي دي چې بس ډونالد ترامپ راغی نو شاباش شریف یې تاسو سرکار ته تیارې ما بلاول وټو بیان راغی دا عمران خان د پارټي بیان راغی عمران خان پارټي خو امید لري لکه زس ډیر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نشي کم خفغان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لری پاتې کیږي نو بیا پاکستان د پر نور لاري دي بیا روسيه ته اوسن سباستن پاکستان لګنيز دي ښکاری خو ممکن ده که د امریکا دغه پاليسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه خکېږي یا غبد اعتمادي نه ختميږي زړه نو بیا روس ته پاکستان نور نږدې کیږي چې امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دي نو بارا بیا هم قتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي
چې امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستي او دښمنۍ په بنیاد نه وي او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکې دی او بل هندوستان دی پاکستان پکې نه دی پاکستان کې د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هم په افغانستان د لاسه یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکي ترامپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاګې د بخزي کوله پیسې غستیو کومک نه کو نو پاکستان د ساوث ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه شامل البته د ترامپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځنې شانو کې او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی ونه هغه ملاقات په سپین ماڼۍ کې چکېده نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شل پورې چې د کله صدر وو او د ملاقات په 2019 کې د کړو د اگست په میاشت کې نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې د طریقې حساب دی شتمن هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی او په دې کې بیا داسې هم کېدای شي چې دا غول لابجستان دلته کې چکم چدی ورکړي امدادونه ورکړي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي او اوس د امریکا د کانګرس کم غړي د امریکا د سېنات کم غړي د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړي چې دی هغه یو بیان ورکړي او پاکستان نو غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي او د پوسی دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي نو داسې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان را آزاد کی یا امریکا په عمران خان را آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص یعنی امریکا که هر څو غواړي هر ځای غواړي او هر څنګه غواړي دا سیم نه ده
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرایل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین پر اړیکه د بایدن لار تعقیب نه کی خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځیدل بلل او ټینګار هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرایل ترمنځ یو نوی پیل وي ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړو د ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنې داوادار شاهزاده رضا پهلوی بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د خوندي رژیم د لمنځوړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچول باید دغه ګواښ د لمنځوړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي ټرمپ چې تیر ځل راتک سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتک سره پښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرایلو د تیر اونۍ بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي کنه
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي او مثال دی چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغه څو پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکای یو ډیر مهم ترين کمپ ډیوډ ترازی او دا ټرمپ پریکړه کړې وی دا غیر معمولی تصور وو و به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غک کړې دي چې په دغه سیمه کې امن غواړي دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوزي کومک مالک کومک او دا غوسره دا جفا چې دا دوستان دي ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی
او د ډانل ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ټرمپ د خپل بیان مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کبه پکې پاتې شي هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپאי متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسي په اړه خپل نوې دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناټو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناټو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکړه او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناټو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناټو، دوی په ناټو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره نو هغه چې ناټو ماتېدل ممکن توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شانو کې بډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ته رسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وجې د افغانانو توند بحثونه را وپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا را بلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلوده. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه و تنظیم شوي. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیتو د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې، ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوي او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراژیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبروم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنیږي همدا د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې د لیونۍ کا. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، دا اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونۍ، دا راته کاروان صاحب خوښ کړه. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونۍ سره موږ ته چلند راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو، تیرو ناخوالو، د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونۍ نه یوازې د هاشد هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له ناوخته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زرخه کړ.
او د ټولنیز رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندله چې له 500 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی، اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره، بیروزګاره، خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده، خو دوه مستقلې سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي، اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ لپاره او څپونه خپل ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیروي.